د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید یې بللی دی. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخته پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې ده او عام ولسي وګړي چې ډیری وزیرستاني کډوال دي په نښه شوي دي. اسوسییټیډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې د ننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. په هرات کې د طالبانو د ښوونې ریاست ته په یو منسوب مکتوب کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده فرمان ته په اشاره سره راغلی دی چې په خصوصي ښوونځیو او د زده کړو په مرکزونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. ازادي راډیو د دې مکتوب چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شوی دی کاروالی نشي تاییدولی. د 2020 کال په دوبی کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول پر نجونو او ښځو یې سخت محدودیتونه ولګول. لومړی یې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړې او وروسته یې پر نجونو او ښځو د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. همداراز پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ په غیر دولتي نړیوالو موسسو کې پر کار هم د لګیدلې بندیز پرون 2 کاله پوره شول. د پاکستان له زندانونو 350 آزاد شوي افغان بندیان بیرته افغانستان ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل دا بندیان چې د یوې کورنۍ 8 غړي هم پکې شامل دي او په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شول. د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړی په دې هیواد کې زرګونه کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سانه خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشرع په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی. لدی مخکی احمد الاشاره چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8 د بشر اسد رژیم پرځاو او پر دې هیواد وکمن شول. د اکوادور لوی څارنوالې اعلان کړی چې غواړي د دې هیواد د 1400 پوځیانو لپاره د 4 نویو زلمیانو د لادرکه کېدو په قضیه کې د لاسلارلو په تور جنایي دوسیه پرانیزي. 4 تنه نوي زلمیان چې عمرونه یې د 1115 کلونو ترمنځ وو د روانې دسمبر میاشتې په 8 د آرام سمندر په ساحلي ښار ګوایاکیول کې تریتم شول چې د خلکو پراخه غوسه یې وپاروله. د اکوادور لوی څارنوال پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې له تحقیقاتي ادارو غواړي چې په دې قضیه کې د تورنو پوځیانو پر ضد د جنایي دوسیه د پرانیستو دقیقه نیټه وټاکي. او د کرکټ نړیوال شورا پرون د اتلانو جامع چمپینز ټرافي مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې به جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي. د مهالویش لمخې به د افغانستان لومړی سیالي د فبروري په 21 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. په پام کې وچه د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. خود ته په پام چې د هند لوبډله د هیواد ته نشي تلای نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو قربتوب وکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د هوایي حملې په اړه نور جزئیات درکو او دا به هم واوري چې آیا طالبان د حملو ته د ځواب ورکولو توان لري.
د طالبانو په زرګونه جنګیالي دي چې د هغوی په وجود کې اوس هم د جنګ انرژي ده. د خدای نه دا غواړي چې د پاکستان سره په جنګ کې ښکیل شي.
نړیوال بانک په افغانستان کې په هغو پروژو کې د پنګونو غوښتنه کړې چې د زیانګالو کورنیو د اقتصادي ثبات سبب ګرځي.
موږ خپل طبیعي شتمنۍ څخه سمه ګټه نه اخلو. افغانستان نه یوازې غذایی مسؤلیت پیدا کوي، بلکې د صادرات لپاره هم ډیر یو خو منبع ګرځېدای شي.
ملګری ملتونه وایي تر راتلونکو څلورو لسیزو پورې به له هرو دوو کسانو یو د افغانستان په ښارونو کې دیروي.
من زندگی در شهر را دوست دارم.
زه په لوی ښار کې اوسېدل خوښوم. د انځیم له کابل تر اخلم، ځکه کله چې تاسو په ښار کې یاست هلته اسانتیاوې ډېرې وي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
در دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید یې بللی دی. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوز د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړي او ولسی وګړي چې ډیرای عام وزیرستاني کډوال دي په نخښه کړي دي. په بیان کې د برید د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو یادونه شوی چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکی وګړي پکې شهیدان او ټپیان شوي دي. په بیان کې خبرداری ورکړل شوی چې د طالبانو حکومت د خپلې خاورې او حریم دفاع د ځان حق بولي او دا عمل به بې ځوابه پرې نږدي. بیان زیاتوي چې پاکستان باید پوه شي چې دا ډول خپل سری عمل د هیڅ ستونزې حل نه دی. د راپورونو له مخې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د افغانستان په خاوره کې پر هغو سیمو هوایي حملې کړې دي چې پاکستانی چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشکوک پټنځایونه پکې دي. د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو اسوسییټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. د چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي، ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه لری، د هم ویلې دي چې په دې حملو کې یو شمیر وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان پاوز دروان کال په مارچ میاشت کې هم تایید کړ چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې ک په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د درنو هوایي حملو راپورونه سم وی نو هي طالبانی ځواب ورکړي، خو هغه ویلې دي چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو به اجازه نه ورکوي چې افراد یا ډلې له خاورې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د لا ښوالي او د اوسنیو ستونزو د اواري لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړي، او ښاغلی حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستانی چارواکو بیا بیا ادعا کړي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلول د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعاوې تل رد کړې دي. د همدې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو د کارپو هاشم وحدتیار چې په متحدو ایالاتونو کې ژوند کوي نظر وپوښت. ښاغلی وحدتیار، د مرکې په پیل کې لومړی دې سوال ته ځواب ووایي چې اوس تازه بیا څه پېښ شوي دي چې د پاکستان پوځ د افغانستان پر خاوره حمله کړې؟
اول خو داسې ده چې دا تازه نه ده. په پاکستان کې د تحریک طالبای پاکستان د هغوی مکررن حملې په پاکستانی پوځیانو نه دوه درې ورځې مخکې چې ولس پاکستانی پوځیان دوی په بلوچستان کې وژل، همداسې د یو تعداد زیاتې کورم اجنسی کې وژل، او په وزیرستان سیمه کې پاکستانی پوځیان دې ته اړ کړل چې سیمه پرېږدي او وزیرستان نه ووزي، او په مجموع کې د پاکستان هغه ثبات ته د تحریک طالبای پاکستان د لیارې هغه ته زیان ورسوي. بل داره چې نه تنها امنیتی تاثیر ټي ټي پي پاکستان ته غورځولی دی، امنیتی تاثیر هم غورځولی. مثلا په بلوچستان کې په گوادر کې په دې سیمه کې چې چینایان هلته په میلیارد ډالر سرمایه‌گذاری کړی دی، پانګونه کړې ده، او دغه ناامنی سبب دی کې چې چینایان دغه خپل هغه پانګونه هلته خپل کومې اقتصادي پروژې چې دي هغه د فعلا دپاره ودروي.
بله.
او دا مستقیم اقتصاد باندې هم تاثیر کوي د پاکستان په اوزان. آخرین نقطه داره چې پاکستان توقع لرل، اسلام آباد توقع لرل چې افغان طالبان چې قدرت ته ورسیږي بیا به د دوی بهرنۍ پالیسي پاکستان تعینوي. اوس د طالبانو مستقیما بهرنۍ پالیسي چې خپله تعینوي او د دنیا سره مستقیما دوی په اړیکې کې دي، حتی د هندوستان سره هم، د هندوستان پلاوی ار سي وزیر دفاع سره ګوري، د بهرنۍ چارو وزیر سره ګوري، درې پاکستان لپاره قابل نه ده.
د طالبانو د دفاع وزارت ګواښ کړی چې ځوابي حمله به وکړي. فکر کوي طالبان د ځوابي حملو لپاره کوم دفاعي ظرفیتونه لري؟
طالبان هیڅ ظرفیت ته ضرورت نه لري چې دوی نوي ظرفیتونه په خپل ځان کې جوړ کړي. د پاکستان د طالبانو په زرګونه جنگیالي دي چې د هغوی په وجود کې اوسم د جنگ انرژي ده. هغوی د خدای نه دا غواړي چې د پاکستان سره په جنگ کې ښکیل شي او لاړ شي په پاکستان کې دماکی وکی، انفجارونه وکی او انتهایی عملی وکی حتی داخل پاکستان که دید تحریک طالبان پاکستان سره چنگ په چنگ. د اسلام آباد محاسبه داده چه پا افغانستان فشار راولی چه حقا تی تی پی مرکزونه بخصوص پا پکتیکا که چه نورولی مسعود دی تی تی پی مشر التشتون داره و دی تی تی پی نور قمانداران پا پکتیکا و خوست و پا پکتیا و پا دی سیمه که دی ده طالبانو تا وخیی چه مونک هم اطلاعات لرو دیدی اروان، هم مو دا بمبار کوایشو، هم وجلشو او دا پا پا طالبان نفشار راولی چه تی تی پی دیخ پلی خاوری نده افغانستان دی خاوری دو باسی. خو دی دوی محاسبه غلطه ده چه که چیر تا پا دست بمباره دی طالبان رازی که دلی خو بیا خو شل کالا پا طالبان نی بمباریانی وش ولی اما طالبان خو اگر یو څوک نشو په قدرت کې دی او د بمباران نه دوی ونه دارسول.
وحدت یار صاحب، یو ورسته پوښتنه چې فکر کوي پر راتلونکي کې بیا هم تاسو اټکل کوي چې د پاکستان د پاوځ حمله به دوام وکړي او کبه د ته یو سولېزه لاره یا د منځګړو په هڅو یو د حل لاره پیدا شي؟
منځګړي هڅې د پاکستان پوځ وکړې، نتیجه یې ور نه کړله. دوی د پاکستان کې د مدرسو علما چې د ډېرو طالبانو استادان پاتې شوي هغې کابل ته راواسته او د دوی د مشرانو سره وزیر د دفاع سره ملا برادر سره رئیس الوزرا سره دوی ناستې ولرلې، نتیجه یې ور نه کړه. مولانا فضل الرحمان کندهار ته واستوله چې طالبان امیرالمؤمنین سره خبرې اترې وکړي، هغې نتیجه ور نه کړله. او د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته وغوښتله د مدرسو مشران علما سره کښېنوله، هغه منځګړتوب هیڅ نتیجه ور نه کړله. کوم کار چې اوس پاکستان کوي دا آخرینه وسیله د فشار ده چې په طالبان راولي. دې نه مخکې ټول کارونه یې وکړل، مثلا افغانان مهاجرې په پاکستان نه وباسل، بندیان یې کړل، سرحدونه یې وتړل، سپین بول ډاکټر خان دا یې وتړل، نور کوم فشارونه چې وو هغه په طالبانو په افغانستان نه راوستل. اما دا آخرینه د فشار آله ده او دا به هم نتیجه ورنکي. او زه فکر کوم چې په راتلونکي کې د طالبان او تحریک طالبان دوی هلته په پاکستان کې اسلامي نظام په پاکستان کې غواړي، شریعت نافذول په پاکستان کې غواړي، حتی په خپله پاکستانیان هم چې د علما د مدرسو دي هغوی یې چې موږ شاګردان چې مقابل کې په ریاست جمهوري کې اوسېږي موږ ولدلته په اسلام آباد کې قدرت ته ونه رسېږو.
د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیارو چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي حملو په اړه خپل نظر شریکاو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې راتلونکی 2015 کال به هم په افغانستان کې میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړ وي، نړیوال بانک وایي بیړنۍ مرستې د افغانستان بشري بحران نشي حل کولی. نړیوال بانک ویلي دی چې باید د اقلیمي بدلون اغیزو ته په پام په افغانستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو رسولو په ګډون پر داسې پروژو پانګونې وشي چې دوام پیدا کوي او د زیانګالو کسانو د اقتصاد د ښېګڼې سبب ګرځي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
نړیوال بانک وای له بیړنۍ مرستو راخوا افغانستان باید پر اوږدمهاله پروژو چې دوام پیدا کوي پانګونه وکړي. د بانک د دوشنبه پر اس خپل وی پانه کې په یو راپور کې ویلي په داسې حال کې چې بیړنۍ مرسته د عاجلو اړتیاو د پوره کولو لپاره اړینې دي، خو د خوړو د خوندیتوب د دوامدار ثبات لپاره نور حل لارو ته اړتیا ده. نړیوال بانک وای افغانستان د خوړو له سخت بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد په میلیونونو وګړي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د نړیوال بانک د اټکل له مخې 1.8 میلیونه افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو 25% جوړوي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نړیوال بانک وای د اقلیم د بدلون پایلې دغه بحران لا پراخوي. روان وچکالی چې په څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی د ورخت کچه خورا کمه کړې چې په بارانونو پورې تړلې کرنه یې سخت اغېزمنه کړې ده. د نړیوال بانک په وینا دغه سخته وچکالی او سیلابونه فصلونو ته زیان رسوي، د تامین اکمالاتي زنځیرونه ګډوډوي او د خوړو بیې لوړوي او زیاتوي. دا ډول اقلیمي ټکانونه د اقتصادي بېثباتۍ او شخړو سره یو ځای د خوړو ناامني لا پسې زیاتوي. نړیوال بانک وای د خوړو د ناامنۍ د حل لپاره یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده. په هغو پروژو کې پانګونه چې د اقلیم په وړاندې مقاومت ولري، لکه د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لرونکي فصلونه او څاروي، د فصلونو تنوع، د اوبو لګولو د سیستمونو ښه کول او له یوې مرجې د اوبو د حوزو مدیریت اړین دی. په ورته وخت کې اقتصادي اقدامات لکه د زیانمنونکو وګړو د عوایدو لاسنیوی او بازار ته ښه لاسرسی کولی شي چې د مخ په زیاتېدونکو لګښتونو اغیزو په کمولو کې مرسته وکړي. آیا د افغانستان د اقلیم مطابق چې په دې وروستیو کې د نړیوال اقلیم د بدلون او وچکالۍ شاهد دی، په کرنه، مالدارۍ او د اوبو په برخو کې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو پانګونه کولی شي په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه تر یوه حده حل کړي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کارپوه از رخش حافظي نظر وپوښت.
د افغانستان شته مځکه او اوبو د 1.8 میلیون انسانانو لپاره د فیزیولوژیک نورمونو سره برابر غذایی مواد برابرولی شي. که چیرې مونږ وکولی شو چې د نړۍ د علم او ټکنالوژي په ګټه اخیستو سره خپل د مځکې څخه ګټه پورته کړو او ترجیحي تولیدات ولرو، بیا رقابتي صادرات ممکن دي او د نن په افغانستان کې ټول ضرورتونه رفع کولای شو او تقریبا 1.6 میلیون نور انسانان لپاره اضافي خواړه تولیدولای شو او صادرولای شو. ولې له بده مرغه موږ خپل د طبیعي شتمنۍ څخه په ټوله کې په مځکه کې د اوبو څخه او د معدنو څخه سمه ګټه نه اخلو. کچيري دا اسلاشي افغانستان نه یوازې غذایی مسونیت پیدا کوي د افغانستان وګړي، بلکې د صادرات لپاره هم ډیر یو خو منبع ګرځیدای شي.
نړیوال بانک وایي چې د افغانستان د بیړني خوراکي خوندیتوب د پروژې له لارې په دې هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب د بحران له هواري سره مرسته کوي. د دې بانک په وینا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې سره په همکارۍ هڅه کوي چې کوچني بزګران خپل خوراکي محصولات زیات کړي او هم هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي خپل د تغذیې اړتیاوې پوره کړي. نړیوال بانک وای د غی پروژې له 15 میلیون زیات افغانانو ته ګټه رسولي، له 1.8 میلیون زیات خزینه بزګران پر کارونو ګمارلي، د غنمو تولید 6% زیات کړی او په 15000 هکتار ځمکه کې د اوبو لګولو او اوبو رايستلو خدمات چمتو کړی دي. خو نړیوال بانک اټکل کوي چې د اقلیم د بدلون لامل رامنځته شوی ننګونې او په افغانستان کې د خوړو پر خوندیتوب پراخې اغیزې به د وخت په تیریدو سره لا زیاتې شي او زیاتوي. پر مقاومو پروژو او د خوړو پر ثبات لرونکو سیستمونو په تمرکز کولو سره افغانستان کولی شي له اقلیم سره برابر د خوړو یو پیاوړی سیستم رامنځته او د میلیونونو افغانانو معیشت ډاډمن کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدون کور سره وسې د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پاوز د غزې د ترنګ په شمال کې یو روختون ته د تخلیه امر کړی او ویلې دي چې له دې روختون څخه پر اسرایلی سرتیرو د حمله لپاره کار اخیستل کیږي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې په سیمه کې دوه نور روغتونونه هم د اسرایلو تر پرله پسې بریدونو لاندې راغلي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیل پوځ وویل چې د غزې ترانګ په شمالي بیت لاهیه، بیت هانون او جبالیا سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د سخت دریځ حماس ډلې وسلوال په نښه کړی دی. حماس د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د غزې په شمال کې د اندونیزیا له روغتون څخه وسلوال د دوی پر ځواکونو د بریدونو لپاره کار اخلي او د دغه روغتون د تخلیه امر یې ځکه ورکړی چې له پوځي عملیاتو مخکې ملکي وګړي، طبي کارکوونکي او ناروغان په خوندي توګه بل ځای ته ولېږدول شي. فلسطینیان اسرائیل تورنوي چې د غزې ترانګ له شمالي برخې څخه د خلکو په ایستلو سره هڅه کوي چې یوه حایله سیمه رامنځته کړي، خو اسرائیل دغه ادعا ردوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې یو روغتیایي چارواکي منیر البورشویلی مخکې له دې چې د اسرائیل پوځ د سه شنبې د ورځې په لومړیو کې پر دغه روغتون برید وکړي او روغتون کې دننه کسان یې وتلو ته اړ کړي، د دوشنبې په ورځ د دې روغتون چارواکو ته امر کړی و چې هغه تخلیه کړي. د هغه په خبره د غزې په شمال کې پر دوو نورو روغتونونو، العوده او کمال ادوان، هم اسرائیل په پرله پسې ډول بریدونه کوي. یو شمیر ډاکترانو رویترز ته ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ هم د کمال ادوان روغتون په خوا کې عملیات ترسره کړل. د راپور له مخې د اکتوبر له 15 راهیسې چې په سیمه کې اسرائیلي ځواکونو یرغلیز عملیات پیل کړي، د دغو دریو روغتونونو چارواکو د تخلیه لپاره د اسرائیل له امرونو سرغړولی دی. اسرائیل ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په څیر له نړیوالو بنسټونو سره په همکارۍ په سیمه کې نور روغتونونو ته د طبي وسایلو او تجهیزاتو، ناروغانو او د سون موادو د لیږد چاره اسانه کړې ده. د کمال ادوان روغتون رئیس حسام ابو صفیه ویلي دوی په سلګونو ناروغانو او د هغوی نږدې خپلوانو ته له روغتون څخه د وتلو لپاره د اسرائیل د پوځ د امر په وړاندې مقاومت کړی او زیاته کړې ده چې روغتون د اسرائیل د پوځ له مقررو بریدونو لاندې دی، چې په نتیجه کې جنراتورونو، د اکسیجن پمپونو او د روغتون د ودانۍ ځینو برخو ته زیانونه رسېدلي دي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل امنیتي چارواکو ویلي چې دغه سیمه د حماس یوه اډه ده. په عین حال کې اسرائیلي ځواکونو تېره ورځ د غزې په نورو سیمو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړ، چې د ډاکترانو په خبره په نتیجه کې د ملکیانو لپاره د بیړنیو روغتیایي خدماتو د یوه روغتیا پال په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو په وینا پر غزې د اسرائیل د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 45,000 کسانو او د ټپیانو له 120,000 کسانو اوښتی. اسرائیل په غزه کې جګړه ورسته له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس په ګډون سخت دریځو وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري چې د سهار له و د مخام تر وو بخې د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په 1920 او 1525 متره لنډو څپو خپرېږي، او د مخام له وو د سهار تر وو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیټات اعلان کړی چې تر 2018 کال پورې به له هرو دوو کسانو څخه یو یې د افغانستان په ښاري سیمو کې ژوند وکړي، خو یو ان هابیټات تیره ورځ پر خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې د دې هیواد ډیری ښارونه د ښاري کېدو د چټک بهیر ته چمتو نه دي. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي چې په لویو ښارونو او کلیو کې د ژوند تجربه لري وایي په لویو ښارونو کې ژوند کولو له ډیرو اسانتیاو سره مل دي، خو په داسې حال کې چې دوی په وړو ښارونو او کلیو کې د ژوند کیفیت ډیر ښه نه ویني.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځي پروګرام یو ان هابیټات اټکل کړی چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هرو دوو کسانو څخه یو په ښارونو کې ژوند وکړي، خو دغه سازمان د دسمبر په 24 په خپله ایکس پاڼه ټویټر کې دا لیکلي دي چې د افغانستان ډیر ښارونه د چټک ښاري کېدو ته چمتو نه دي. یو ان هابیټات ټینګار کړی چې د خوندي او مناسب ژوند چاپیریال ته به لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي ښارونه پراخ شي څو ټولنو ته د مناسب ژوند کیفیت برابر شي. په ورته وخت کې یو شمیر ښاریان په لویو او وړو ښارونو کې د ژوند د کیفیت او اسانتیاو ته اشاره کوي. د کابل اوسیدونکی حسام وایي
من زندگی در شهر را دوست دارم.
زه په لوی خار کې اوسېدل خوښوم. له همدې امله کابل ته راغلم، ځکه کله چې تاسو په خار کې یاست هلته اسانتیاوې ډېرې وي، لکه ښوونځیو، پوهنتونونو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی او کاري فرصتونه هم په ښار کې ډېر دي. شخصا زه چې کلي کې د ژوند تجربه لرم، ښار کې ژوند غوره ګڼم.
د غزنی ولایت اوسیدونکی اماندار وایي،
باوجود کې پانتونه د کابل خانوم ولې
که څه هم په کابل پانتون کې زده کړې وکړې، خو بیرته خپل کوچنی شار او کلی ته راغلم، ځکه زما آرام ژوند خوښ دی. کله چې ګڼه ګوڼه نه وي، زما خوښیږي چې طبیعت او سیمه ییزه ټولنه کې وم. شاید هغه اسانتیاوې چې په ښارونو کې دي دلته نه وي، خو زما له نظره د ژوند کیفیت مهم دی چې زه یې دلته احساسوم.
ویل کېږي چې افغانستان د نړۍ په کچه یو له هغو هیوادونو دی چې د ښاري ژوند امکانات کم لري، او په دغه هیواد کې بېوزلي، لوږه، داخلي بې ځایه کېدل او ښارونو ته د وګړو کډوالي یې عمده لاملونه دي. د چاپیریال ساتنې رد برخې کارپوه کاظم همایون ازادي راډیو ته وویل،
د ورود حودت کننده او د واقع
دا چې په کلیو کې کار نسته او نا امنی دي، نو کورنۍ بې ځای سوي یا رسنیدونکي ښارونو ته مخه کوي. دا په افغانستان کې یو څو اړخیزه ستونزه ده چې ټولنیزه، سیاسي، فرهنګي، روغتیایي او چاپریالي لاملونه لري.
فرهنګي باشه، بیداشتي باشه او زیست محیطي.
د چاپریال ساتنې د برخې یو بل کار پورو هلا مين وایي،
یعنی طبیعتا تمام افراد اشخاص که
طبیعی چوکه هغه خلک چې په خاص ژوند کې وی بریالي خلک معمولا د اړیکو کې مختلف کلتورونه او طرحې وړاندیزونه شته، سالم رقابت شته. دا خورا مهم ټکی کیدای شي.
د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په هرات کې د مرګونی زلزلې سره هممهاله 3,200,000 تنو ته رسیدو، چې په ورته وخت کې په هرات ولایت کې د زلزلې له امله مرګ ژوبله هم اوښتی ده. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 640,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، او دغه کسان له ایران، پاکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
زموږ غاګل آزادی رادیو ری قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د آزادی رادیو ځنګړی پروگرام نیمه نړۍ خبريږي اوریدو ته رسره وسی. خدا شیبا تاسو لا پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلی اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورتونه جوړوي او بیا پاسپورت جوړ کی، نو بیا دلته په ایران کې گزاره کوي، بیا نو بیرته د ایران حکومت ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورت چیرې یا جنیا خي دا ولې دغه کوي؟ چې هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورت مصرف وکړي، هم پر ویزه مصرف وکړي، یوازې ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورت چیرې دا ولې؟ دا په څه خاطر دا ژغ ولې د افغانانو نه اوریدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلین کیږي؟ پاسپورتونو مدارک لري، یو قانوني ولار سي حالته بیا پاسپورت چيري دا ولي ورشيدي؟ دا ژغ باید واوريدل سي.
سلامونه د ازادي راډيو ټول اوريدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دي. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري زای ټلیفون د پاره زو. اوس په الحال زغره ته راختلې يم، دلته غره ته چروخه جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالی کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کشلی ده، په مؤسسه کې کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مؤسسه کې کار کړی ده. زموږ ماشينه نه راته کوي سوار سو د تفته وستاش پیسې کزول دي بانګي جهاني کزول دي او ک ستاش پیسې کنګل دي موږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي موږ زحمتونه کښلې دي تکلیفونه کړې دي په چاند په سی دي نو زموږ ژغ دي تر مسولینو پورې ورسیږي یو څوک زموږ ژغ نه اوري موږ ژغ باید تر مسولینو پورې ورسیږي چې زموږ ماشينه راته راکړي وسلام ډېر ډېر مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر د سحر شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خدا شپه په موکړی لاندو خبرونو ته د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي حمله غندلې او وحشیانه برید بللای دی. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دی چې پاکستانی پوز د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اروند سیمو بمباری کړي او عام ولسی وګړي چې ډیری عام وزیرستاني کډوال دي پنه کړي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دوی وایي د پاکستان پوز د افغانستان په خوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. په هرات ولایت کې د طالبانو د خونې ریاست ته په یو منسوب مکتوب کې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده فرمان ته په اشاره سره ویل شوی چې په خصوصي خونځیو او د زده کړو په مرکزونو کې انجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولای. ازادي راډیو د دې مکتوب چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شوی دی کراولای نشي تاییدولای. د 2020 کال په دوبی کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول پر انجونو او ښځو محدودیتونه لا هم سخت کړي دي. د پاکستان لزندانونو 350 آزاد شوی افغان بندیان بیرته افغانستان ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل دا بندیان چې د یوې کورنۍ اته غړي هم پکې شامل دي او په دې ورستیو کې د پاکستان لزندانونو خوشی شوی د سپین بولدک للارې افغانستان ته ستانه شول. د سوریه د کورنۍ رسنیو د راپورونو لمخې د دې هواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریه د نوی مشر احمد الشرب کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې کورد ځواکونو چې د سوریه د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړي. د اکوادور لوی څارنوالۍ اعلان کړی چې غواړي د دې هیواد د شپږو پوځیانو لپاره د څلورو نویو زلمیانو د لادرکه کېدو په قضیه کې د لاس لرلو په تور جنایي دوسیه پرانیزي. څلور تنه نوي زلمیان چې عمرونه یې د 1915 کلونو ترمنځ و د روانې دسمبر میاشتې په اتمه د آرام سمندر په ساحلي ښار ګوایا کیول کې تریتام شول چې د خلکو پراخه غوسه یې اوپاروله. د اکوادور لوی څارنوال پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له تحقیقي ادارو غواړي چې په دې قضیه کې د تورونو پوځیانو پر ضد د جنایي دوسیې د پرانیستو دقیقه نیټه وټاکي. او د کرکټ نړیوالې شورا پرون د اتلانو جام یا چمپیئنز ټرافي مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې به له جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي. د مهالویش لمخې به افغانستان د خپل لومړی سیالي د فبروري په 28 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وکړي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځو په دمر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي. نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څه. دومره خسته شوی ما چې یو کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې
غږ مو واوریده چې ویل طالبانو له خزو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سی برخه کې دوه کلن زده کړې بندې کړي، ځینې سی مرکزونه هم دغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کومه هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوه. زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوم سمیسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمیسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړی. قدر من اردونکو، د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې طالبانو په ښځو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې هغه سي مرکزونه چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تیره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهرو غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو، خو دې نه غوښتل چې لاړه شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسنۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. اته د هغوی درخواست موسوک قبول نکوي. تاسو شاید خبر یاست چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دی. نو په دې شرایط کې ډېر افغان خزو ته سخت دی. تاسو خو خبر یاست چې اته انسټیټیوټ بند شو چې دوه کلن وو د خزو لپاره، یعنی هغه طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو وګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات په افغانو ښځو کې د دې نه زیات قیدادم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې ناامید کړي دي، هیڅ هیلې ورته پاتې نه دي. ټوله ته زیاتره مدې شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کیم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله، پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بندې زه خپله ناهیلې شوی یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي. دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحې نه حذف شي او دا یو سخته. کله کله فکر کوم بیخي مایوس شویم. رښتیا ووایم ما ته کوم امید هم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي، یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک نه امیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي. یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه با باید په خپل وخت کې وشي. دا ډیره د ناامیدۍ ځای ده افغانانو لپاره، او زه چې نورې نجونې ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معارف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده، اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنا چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شوي دي، دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي، مثلا بندیزونه ډیریږي او کده مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هیڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کارې ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړل چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به د اکزیټ امتحان اخلي. یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بې صبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغه شپه ورځ په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو ګزیت اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا به څوره یو ناامید کننده خبر و. د هغه چا لپاره چې هغه شپه ورځ وکړې و هغه وکړه زحمت یې استلای دی. شخصا دغه اوس خپل از مریض یم بدون د نسای ولادي نه نه لکه سیماتولوژي چې اوس د یو څه وخت مخته کړای و نور کدي نه ډاکټر داسې نشته دي کنه چې مثلا زه وکړای ما چې هغه لکه اوستوفیدی او یعنی دغه نورو بخشو کې درته وکړای ما اساس راي باور وکړ چې دغه استوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که خزینه اوس بیخي به حد ډېرې کمې شوې دي، مثلا کلینیکونه بسته شوې دي او نرینه ته چې ورسی هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي، یعنی بې حده سړی ورته پریشانه کېږي. تا غواړي چې دغه مرض پټ کا، یعنی په کور کې سړی تیر کا خو نه چې د لاړ شي یو نرینه ته ووایي. بعضې ځایونه چې زه خبرېږم یعنی هغلته یعنی دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغلته په خلکو باندې لږ رنایي راغلی وه مثلا کومه یو ډاکټر او یا کومه قابله به چې لاره ده یا به هغه عملي کار هلته کړی و په دغو بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و، مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي وو، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان وو چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدل او هغه ډاکټر ته کوی کور نه به ول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغلته تللي وه یعنی دومره ډېر مریضان د دې ته وو چې هغه یعنی په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چېکتن چې هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و، خو هغه بیچارهګانو به ځکه چې ډاکټره به نه وه او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله، د هغو ژوندونه هم دسته باشي په هغو باندې به نیکوزې شوي وي. یعنې هغه د کور مزدورانو په رقم چې د تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښودل کېدی.
د ته پنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیر ترار او وطن ته وطن کې هم د داسې نورین سره مخ سي اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخي تړل سي به نه هم کوم کار پښ کې اجرا کولی سو نه هم اگر اترون کې ته هیلمند یو. نو خپل د یو رقم یو سي سره مجلس او غریوان او دلته د بهرني کوم پروسس ده، البته که نور سنه به هدي کله د شوز پروسس ورته چټک کړي وای هم شو. ځکه نارینه هرې خوا ته رسېدګي لري، په کچاکي لارو باندې هم یو بل وطن ته کلی سي، نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي، اما ښځه سي کله ته ناسي هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي. هر طرف ته ستونزې دي. د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله، هغه کسان سي دوی سندونه لري هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه، اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده. ورته سه خروجیږي یا هم داخليږي دواړه لارې باندې تړلې دي. په کوم یواد کې هم داسې ستونزه سره یو ځکه چې ملي مېرمنې افغانې ولې د ډېر بیچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سه هر یقل غشوسته د غوالیت ورکړی واغه که داخل په وطن کې دوی ته کاری فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سي وای، هر یقل غ اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزه سره دوی مخ دي، هر یقل غ مشکلاتونه باندې حلول سي. اما هغه خو نه سي دوی کې سونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي، یعنی دوی خپل ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې چې کومې مېرمنې اوس مهال بیکاره ناستې دي، یا هم هغه مېرمنې چې دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپل زده کړې وکړي، البته کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ و هغه مو ورته مړې سوې. ځکه زما خپل خور د قابلګۍ پونځي دوم سیمستر محصله وه، او متاسفانه په دغه هغه دوم سیمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. صحت عقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه، دا دوه کلنه کورس یې هغه شپاړس میاشتې، هغه زیات زیات وخت یې هغه اتلس میاشتې راځي اضافه نه راځي. صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخې کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بیخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور چې دوی د داسې وضعیت او هغه سره چې مخ وي، هغه که نرس وي که قابله وي، یعنی اکثره د زموږ د لیرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روانې، او د هدف دا وي چې یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه چې هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول سې کوم معلومات سوې ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیات سوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې چې هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغو هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. ان د دې یوازنه اوس هغه فکر دا دی چې هغه زموږ زده کړې، هغه زموږ کوم هسې سوي، هغه ټوله ناکه ولاړې. یو رقم د ژوند سره ناهیله دی، ناهیلي احساسوي. او په ځمن کې چې یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنی لرې پرتو سیمو کې ډېر ډاکترانو، قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غواړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي، خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو. زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو، زه یې په خپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د سالسو کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاص، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو، د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله. تر اوسه پورې چې وباسو، نه وظیفه شته دی، نه کار شته دی، هېڅ نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخوا وه، اوس هغې 15,000 روپۍ تنخوا وه اخلي. هغه نه د ورځې کور کوي، نه د شپې، نه هغه ته تللی شي، نه شادي ته تللی شي، چېرته نه شي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري، او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکړي. نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15 ماشومان لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کینې، بس خدای که وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځيږي روټې کاو نشي. بس همداسې یو ورځ شته، یو ورځ نشته، په همدغسې ژوند خلک خپله ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه و چې په خپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله. اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټره یاستئ، تاسو غوښتل چې اوسئ، اوس چې بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوئ؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه په خپله د کابل ولایت نه یم. زه اوس زما یو بله همداسې پنهاني یو ولایت کې اوسېږم، چې هلته خلق مانه پیجنی. اوس مالته ژوند تیرو ما، کله هلته زما، کله بیا پټ پټ کابل ته راځم، بیا همداسې پټ ځم. بس دا ماسک مې لګولې دي، دا جب مې کړې دي، څوک مې نه پیژني چې دا څوک دی که څوک نه دی. په داسې ژوند تیرو، داسې آزاده نه یو چې څنګه مخکې مونږ آزاده ګرځېدو، آزاده پیژندنې او خلکو سره. دا خو یا خپله ولایت کې اوسېدله، اوس خو مونږ خپله ولایت کې نشو چې اوسېدله، نه د هغې د امنیتي حالات څنګه ښه وي.
هغو کسانو نه چې تاسو دغه د تاک پروسه یې مخکې اچولې او تاسو په همدې می تر پاکستان لاریالته وخت تیر سو د تاسو تا ګونه سو بیرته افغانستان تر اغلی دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکارا سو دوه کسان د تاسو سوی لري چې تاسو د کیسونه ګړندې کی تر څو خپل مقصد ته ورسیږي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
کومک شورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو به سرپرسته کړی دي لکه نیمه په پاکستان کې دي صحیح افغانستان کې دي چې دې ته وادي ورکړي دي چې لکه مونږ ته شخصا وګوره مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقال ورکو مونږ په شان داسې ډېرې خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه په دې انتظار باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان کنه نو شو سبا خو به وشي که سبا نه شه بل سبا وشي. داسې نور خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ خپل لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره د مشکلات هغې ته څومره دي او د دې ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دي او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې دي د کابل کې چې زمونږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې هم په انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې یم چې کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زمونږ خپل وطن دی زمونږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړل چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسې خو چې مونږ یوه ورځ لاړ شو خپله ماشومانو سره خپلو بچو سره مونږ یو آرام ژوند وکړو چې هدې اقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو. هغه وګورئ چې اوس دا دې تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کال شروع کېږي چې مونږ هم د هغې په تمام دغه سی پاتشو خو زما هیله د کوم ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کومه کشور چې د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېر خلک خسته شوي دي.
تاسو ډاکټر یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړ چې نور حتی هغه ډاکټران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی؟ بهر ته تګم دغه سیدل که تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه؟
ولې فرشته جانې چې دا نستونه هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبره شم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي. ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړل چې د دې باندې یو نستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما ته صرف فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکې دي نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټران یې من نه کړی دي خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپتالونه هم بند کې ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی خپله شفا ورکوي ډاکټران ته اړتیا نشته دي بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره ښه کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دغه یو ورځ به دغه کار کوي. خو دا وګوره چې دا انستیتوتونه بند شو څومره د جنکې وجړل څومره وځورېدل باور کې چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیتونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیتونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه اوس بند شوی دی. دغه جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده.
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډېر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړي ته ورسئ هغه محرم دی. دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا مولا ته ځي که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي که پلار کره ځي هغه بغیر د محرم نه اجازه ورته نشته دی. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه زه یوازې پرېنښودم او محرم دې راواله بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستل لاړم بیماره مانه پریدی نو بیا غی څنګه پریدی چې یو سړی ډاکټر ته خزه لاړه شي خپل لکه خپل ستونزې ورته وي بیا یو خزه چې د زنانه ستونزې ورته وي هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته وي کمارم وی خو نه سبا څوک نشي ویلی. د زمونږ ملک افغانستان د ښځو ډاکترانو ته اړتیا لري، که دی غواړي که ونه غواړي، خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکتران وي. یو ښځه بېمحرمه چېرته نه پرېږدي، بیا د سړو ډاکتر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکتر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي، نه بېمحرمه پرېږدي او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه. زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کې، بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته، هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې. ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، بهر ته نه پرېږدي، نو کار ته نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، نور ځین ته نه پرېږدي. خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي، د ښځو لپاره بس د شفاخانیم د ډاکټر هم روانه دی. زه لاړه شي دا درد خدای طرف نه دی، تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکوي. دومره پاتې شوی دی، نورې سم پاتې شوی نه دی. باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله صنف نه زه ویستلم، ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړی، خپل فیس نه ده ورکړی. خپل فیس ورکړه، خو یو ځل زما والی و ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو، ما خپله فیس ورکړو. بل ځله مې د خورځنه مې قرض واخیستو، فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شانتي داسې نور ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي، درس ویلي دي، چې هغې نن زما په شانتي کور کې ناسته دي، نه ورته کار دی، نه ورته وظیفه دی، بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي. او دا نورې جنکې چې اوس یونیورسټیونه بند شو، دا داسې جنکې دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځینې پاتې شوی وه، دویمه سمستر ته راغلې وه، څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه، چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم. زه په خپل دغه حالات ما تیر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر دغه کې دوران کې زما ویلې وه، دا یونیورسټیټ دا سبقونه ما پنتون پاس کړی وه. خو دې په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیران دي، او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیټونه ویلې دي چې اوس ور باندې بند، اوس د صحیح برخه هم لږ لږ بند کېږي، چې دا بند کېږي. دا خو واسي د تم پوهېږي، زم پوهېږم، هغه طالب هم پوهېږي، هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري. دا چې ما ته درد دی تاسو نه پوهېږي، چې نه لکه نور ښځو ته نشته دی، نورو جنکې ته نشته دی، داسې چې ما ته درد راغلی دی، د نورو ته هم داسې درد راغلی دی. دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل نشته دی نه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاره.